Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغو او ایالاتونو کې چې رایه یې د انتخاباتو لپاره مهمې بلل کیږي د نوي ولسمشر یا ولسمشرې د انتخاب لپاره رایه ورکوي. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتیجه به په اوکراین کې د روسیې د جګړې، د منځني ختیځ د کړکیچ او د اقلیمي بدلون په څیر د نړیوالو مسایلو لپاره مهم رول ولوبوي. د رای ورکولو مرکزونه پرون د کابل په وخت د غرمې په 2:30 بجې پرانستل شول او یوازې په څو محدودو مرکزونو کې پرای ورکولو کې د موقتی ځنډ راپورونه ورکړل شوي. دواړه کاندیدان د ډیموکرات ګوند کاندیدا مرسیال ولسمشر کمال هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې مبارزه کې اوګه په اوګه مساوي روان دي او دا اټکل ګران دی چې ګټونکی به څوک وي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیلي موضوعات راځي. ل اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو دراوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو دراوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه ده چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل دراوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان لمخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو دراوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس جی پی ای ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 133 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکوونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکوونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. او چا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د 3 پروژو چارې په موقتی ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو حکومت د اوچا د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د بشري مرستو چاره دې نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر 4 کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې وویل د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې 2 کسان چې په لواتت تورن و هر یو په عام محضر کې په 9 درو و وهل شول. تورنو ته هم دراز د 1 او 2 بند سزاوي هم ورکړل شوی دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 سزاوي عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور شو وویل طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر میاشتې تر پایه پر 15 نارینهوو، 15 او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي ودروي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې داسې مهال له یو بل سره یو ورځنۍ سیالۍ کوي چې په وروستیو کې د افغانستان الف یا ابدالیانو ټیم د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپړسمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له شپږمې سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه او بحثونه راځي. د خبری مجله تر ډیره د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو مسلې ته ځانګړې ده، او په دې ترڅ کې به په امریکا کې هم له شنونکو سره خبرې وکړو.
درې کې کمیلا هاریس مخکې ده، په باقي درې کې بیا ښاغلی ټرمپ یو فیصد داسې مخکې ده. پنسلوانیا کې سره برابر دي، نو خورا ډېر په برابر ډول سره روان دي.
د افغانستان اړوند مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو لوی مشر د کابینې وزیران کندهار ته غوښتي څو د شرعي قوانینو د تطبیق جدي سپارښتنه ورته وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزلې ثبت شوي دي.
کوم مرستې چې وشوې د نړیوالو بنسټونو له لورې هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجله تر پایه واورئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته چې د امریکا تاریخي انتخابات دي. په امریکا کې د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغو او ایالتونو کې چې رایه د انتخاباتو لپاره مهمه بلل کیږي، د امریکا د نوي ولسمشر یا ولسمشرې د انتخاب لپاره رایه ورکوي. دواړه کاندیدان، د ډیموکرات ګوند کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ، په دې مبارزه کې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي، او دې کار دا اټکل ګران کړی چې کوم یو به د دې انتخاباتو ګټونکی وي. د امریکا د انتخاباتو په اړه د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری ته چې د امریکا د انتخاباتو ټول جزئیات په دقت سره تعقیب کړی دي غوک کیګو. نوری صاحب په استودیو کې را سره ده او په دې اړه تاسو ته جزئیات اوروي.
بله انتقال صاحب، مننه. امریکایان نن سه شنبه د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې چې هم په ملي کچه او هم په او ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکي ایالتونه بلل کېږي سره ویشل شوي رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د امریکا په سیمه ییز وخت د سهار په اوو بجو په ځینو ختیځو ایالتونو کې پیل شوی چې د الاسکا او هوایی په ګډون په سیمه ییز وخت تر ماښام پورې دوام وکړي. په یو شمیر ختیځو ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونه تړل کېدو ته نږدې شوي دي. د ډیموکراتانو لخوا د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او د جمهوری پالو لخوا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي. په دغو انتخاباتو کې رای ورکوونکي همدارنګه د کانګرس د دواړو جرګو د استازو جرګو جرګې د ټولو 415 څوکیو او د سل کسیزې سنا جرګې د 410 څوکیو لپاره استازي ټاکي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په یو شمېر ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونه د موقت وخت لپاره د بمی ګواښونو له امله له خلکو تخلیه شوي وو. په جنوب ختیځ جورجیا ایالت کې د رای ورکولو دوه مرکزونه د شاوخوا 150 دقیقو لپاره تخلیه شوي وو. د امریکا فدرالي پولیسو ویلي وو چې داسې ښکارېده چې دغو مرکزونو ته د بمونو ګواښونو چې عاملان روس پلوه عناصر بلل شوي وو. دغه ادارې همدارنګه ویلي چې په یو شمېر ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونو ته ګواښونه شوي وو چې چارواکو هغه کرنه دي ارزولي. د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو له دې مخکې روسیا او ایران تورن کړي وو چې د سایبري حملو او د غلطو معلوماتي کمپاینونو له لارې چې په دې وروستیو کې زیات کړي هڅه کوي چې په دغو انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کړي. په پنسلوانیا ایالت کې چې یو له مهمو ایالتونو بلل کیږي د لومړنیو راپورونو له مخې د جمهوري پالو د ګوند څارونکي نه دی پریښودل شوی چې د انتخاباتو ځینو مرکزونو ته ننوځي چې وروسته دغه ستونزه هواره شوې ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د لوزیانا او کنټاکي ایالتونو په ځینو سیمو کې د تخنیکي او د الکترونیکي رایې شمیرنې اړوند ستونزو له امله د رایې ورکولو بهیر په ځنډ پیل شوی و. تکل سپ میسوری ایالت کې د سخت باران لکبل بیا چې سیل راوتلی و په سانت لویس سیمه کې د رای ورکول یو مرکز ته د خلکو ورتګ ستونزمن شوی و او په یو بل کې هم برېښنا پرې شوی و. کارکوونکو د دیزلي برېښنا په مرسته په دې مرکز کې د رای ورکولو بهیر بیرته پیل کړی و. په یو شمېر ښارونو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه لیدل شوي و. خو دې ته په پام چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر و په لسګونو میلیونو کسانو د انتخاباتو لورځي مخ کې خپل رای د پوسټل لارې ورکړي یا حضوري کارولې د رای ورکولو بهیر نسبتا خروان دی. نن د رای ورکولو د مرکزونو لټړل کېدو د تړل کېدو ورسته داسې تمنه کیږي چې د لومړنۍ نتیجې به په څو راتلونکو ورځو کې څرګندې شي، ځکه په ځینو ایالتونو کې لکه پنسلوانیا کې د پوسټل له لارې د کارول شوو رایو د شمیرلو بهیر پڅ روان دی. تمه کیږي چې د رای ورکولو شمیر به چې د احصایې د ملي ادارې د شمیرلو له مخې په 2014 او 2020 کلونو کې لوړو دازل هم زیات وي. د جمهوری پالو کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې خپل میرمن ملانیا سره د رای ورکولو وروسته ناهیلي وښوده چې ښایي د انتخاباتو نتیجه په څو ورځو کې څرګنده نه شي، او وی ویل چې د امریکا د انتخاباتو سیستم باید زیات ماسر وي. هغه وویل چې دی ډاډه دی چې انتخابات هغسې چې دی غواړي مخته لاړ شي. هغه زیاته کړه داسې ښکاري چې جمهوری پالان پیاوړي راڅرګندېږي. د ډیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر مرستیال کامالا هاریس چې له مخکې د پوسټل لارې خپل رای کارولې په پام کې لري چې په واشنگټن کې په هاوارد پوهنتون کې دی چې د تور پوستو تاریخي پوهنتون بلل کیږي، او دا په 1988 کال کې ورڅخه د اقتصاد او سیاسي علومو له څانګې فارغ شوی و. په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړي د انتخاباتو فدرالي چارواکو له انتخاباتو یو ورځ مخکې، یعنی د نومبر په 4 خبرداري ورکړی و چې سیالۍ ته په ور نږدې کېدو سره روسیا او ایران هڅه زیاتې کړي چې پر دغو انتخاباتو خپل نفوذ خپور کړي او په رای ورکوونکو کې اختلافات رامنځته او هغوی د انتخاباتي چارواکو پر ضد تاوتریخوالي ته ولمسوي. ترامپ چې په 2020 میلادي کال کې انتخابات اوسنی ولسمشر جو بایدن ته بایللې د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې د سپینې ماڼۍ واګې ترلاسه کړي. د امریکا د سیستم له مخې یو کاندید په ملي کچه د ډیرو رایو په ګټلو سره بریالی نه اعلانېږي، بلکې د الکترال کالج د 538 رایو چې هر ایالت د خپل نفوس په اندازه سهمیه ورکړل شوې د لږ تر لږه 270 ټاکنیزو پلاو د رایو په ګټلو سره بریالی اعلانېږي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. نوري صاحب له مفصلو معلوماتو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د نننۍ خبرونو په دوام کې به بیا هم د امریکا د انتخاباتو اړوند مسایل تر پایه وڅېړو، تر هغه پورې چې د دې انتخاباتو نتیجې معلومیږي له ازادۍ راډیو سره ووسیږي. او اوس ورځو د امریکا غاک آشنا راډیو خبریال سمیع الله جلالزی ته چې د شپې د انتخاباتو په یو مرکز کې دی، او د پښتنه تر کو چې په امریکا کې د انتخاباتو بهیر په څه ډول روان دی. جلالزی صاحب ډیره زیاته مننه چې ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکوي. لطفا ووایاست چې په مجموع کې انتخاباتو ته تیاری څنګه دی، او دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو انتخابات په څه حالت کې څنګه روان دي؟
تشکر ډیره مننه ګرانو افکارانو، تاسو سلام ورسیږي ټولو اوریدونکو ته. زه په فلوریدا ایالت کې یم، په ویست پام بیچ ناحیه ده. په دې ځای کې ولا ترامپ ام دلته اوسیږي، د استوګنځای دلته دی، او د په څو ساعتونو کې دلته کنونشن سنټر دی، د پام بیچ دلته به وینا هم کوي. په فلوریدا کې انتخابات نه یوازې په فلوریدا کې بلکې په شرقي ایالتونو کې د امریکا
انتخابات په اکثریت کې انتخابات نن مخام و بجې پات ورسیدل او د رای ورکونې مرکزونه سار و بجې پرانستل شوی وو. په ځینو ایالتونو کې د رای شمیرنه هم پیل شوې ده. په درې ایالتونو وسکاسن، میشیګان او یو بل ایالت د رایو د شمیرنې بهیر پیل شوی. تر اوسه 10% شاوخوا رای شمیرل شوي چې په درې سره ایالتونو کې ډونالډ ټرمپ مخې دی، اما هر څه وروسته تغییر کولی شي. ډونالډ ټرمپ همدا اوس چې تاسو سره غږیږم، دی په خپل استوګنځای مارلاګو کې خاص میلمانه لري چې په هغو کې ایلن ماسک هم دی. دوی دغه ځایه انتخابات څاري، دا هغه څه دي چې دلته سیمه ییزې رسنۍ وایي. اما دوه ساعته وروسته ډونالډ ټرمپ دلته د کنونشن سنټر ته راځي، بیا به خپلو ډېرو ګڼو مینهوالو ته چې زلګونه کسان به وي د کمپاین غړي به وي دلته وینا کوي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دی په کومو موضوعاتو غږیږي، اما دا به د دې پورې تړلی وي چې د انتخاباتو مسیر او بهیر څه ډول روان دی. د رایو د شمیرنې یا د ټاکنو هغه حساس پړاو اوس پیل شوی دی او په راتلونکو څو ساعتونو کې به د ایالتونو د رایو وضعیت معلومیږي. په ځینو ایالتونو کې ویل شوي دي چې د رایو ورکونې مرکزونه به ممکن دوه یا درې ساعته نور هم پرانیستي پاتې وي. په مجموع کې د انتخاباتو ته توقعات ډېر زیات دي او دا انتخابات مهم ګڼل کېږي. د دواړو کاندیدانو ډېر تمرکز په هغو سوینګ یا رقابتي یا هغو ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو د ملاتړو شمېر تقریبا مساوي دی په هماغه ایالتونو، ځکه په نورو اکثریتو درې څلوېښتو ایالتونو کې د کاندیدانو ملاتړ معلوم دي. دوی په دې وو ایالتونو کې ډېر زیات کمپاین هم وکړ. پرون چې د انتخاباتو د کمپاینونو وروستۍ ورځ وه، ټرمپ په درې ایالتونو شمالي کارولاینا، شمالي بیا میشیګان ته ولاړ او له هغه وروسته یې په یو بل ایالت کې وینا وکړه. دوی ډېره هڅه وکړه چې په دې ایالتونو کې تورپوستي امریکایان د لاتینې امریکا هغه امریکایي اتباع چې د لاتینې امریکا دی اما اوس د امریکا تابعیت لري، د هغوی د هڅولو هڅه وکړه. ټرمپ نن دلته په فلوریدا کې رای ورکړه او ده وویل چې موږ به انتخاباتو نتایجو ته په تمه پاتې شو. ده وویل چې نه دی او نه هم پلویان تاوتریخوالی غواړي، اما ده وویل چې موږ په دې انتخاباتو کې ګټونکي یو او دا انتخابات به ګټو. نو د انتخاباتو هغه اساس پړاو مخکې هم وویل اوس پیل شوی دی او د رایو شمیرنې بهیر به روان وي. په څو ساعتونو کې به ډېر مهم جزئیات رابرسېره شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو جلال زی صاحب. قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال سمیع الله جلالزی و چې د امریکا له فلوریدا ایالت څخه د جمهوری پال کاندید ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین څخه جزئیات راکول. د ازادۍ رادیو په بل خبرونه کې به موږ د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس کمپاین ته ورشو او له هغه ځایه به هم د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریالانو څخه جزئیات وورو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحی راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ.
په امریکا کې د ولسمشري انتخابات روان دي. امریکا لوی هیواد دی او داسې ځایونه هم لري چې له یوې برخې تر بلې برخې د وخت تفاوت تر څلورو ساعتونو پورې هم رسیږي. نو په دې خاطر په ځینو ځایونو کې تر اوسه پورې هم د رایو ورکولو مرکزونه پرانیستي دي او رایو ورکول کیږي، خو کېدای شي چې په څو شیبو کې د رایو ټول مرکزونه وتړل شي او له هغه وروسته به د رایو ورکول پیل کیږي. د امریکا د انتخاباتو د څرنګوالي او وضعیت په اړه نوریاس نوری د متحده ایالاتونو د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره خبرې کړې او په سر کې د دې انتخاباتو پر څرنګوالي د هغه نظر غوښتای دی.
د متحده ایالاتونو ولسمشیر ټاکنې اوس هم خورا په شدت روانې دي، لکن د بیلابیلو ایالاتونو د قوانینو له مخې په ځینو ایالاتونو کې لا څو ورځې وړاندې پیل شوي دي. نن خو عمومي ورځ ده او اخري ورځ ده، په ځینو کې دوه درې ورځې وړاندې ټاکنې پیل شوي دي. خلک یعنې کولای شي چې رایه ورکړي او رایه پیل شوي. په هغه ایالت کې چې زه اوسم ویسکانسن، او دا یو له هغه اوله ایالاتو څخه دی چې پریکړه کوونکی ایالت دی. په دې کې هم 15 ورځې وړاندې ټاکنې پیل شوې وې او اوس هم خلک رایه ورکوي. په دغه مید ویسټ کې، یعنی منځني لویدیز ایالتونو کې چې یو لږه ویسکانسن دی او زه همدلته یم، او میشیګن، په دې کې خو تر اوسه پورې چې ظاهرا څه ښکاري، هغه کاملا هاریس 1% د ښاغلي ټرمپ څخه مخکې ده، او دغه رقابت هم دغسې ده 1% 0.5% کې. او راپورونه دا هم وایي چې په نوبیدا کې اغلی هاریس مخکې ده. پنسلوانیا کې سره ښکار په ښکار دي، ډېر سره نږدې دي.
بلې آزاد صاحب، دغه و ایالتونه چې تاسو ویلې چې برخلیک ټاکونکي دي، یو یې هم ویسکانسن دی هغه ایالت چې تاسو پکې اوسئ، دا ولې مهم دي؟
دغه و ایالتونه ځکه هم ډېر مهم دي چې نور ایالتونه چې دي ستر ایالتونه هغه له ورایه ښکاري چې دا د چا ایالتونه دي. لکه کالیفورنیا د ډیموکراتانو ده، او مثلا ټیکساس د ریپبلیکنز دی، سره د دې چې هلته ډېرې زیاتې رایې دي ځکه هغه نفوس یې ډېر زیات دی. دغه ایالتونه د څرخ یا څنګه ایالتونه چې ورته وایي، دا یو ځلې د یو چای بل ځلې بل چای، یعنی خپل ریپبلیکنز او ډیموکراتان خپل غړي کم لري، یعنی د ګوندونو غړي په دې ایالتونو کې ولس رایه ورکوي. ځینې وخت یو کاندید ته ورکوي، ځینې وخت بل کاندید ورکوي. ولس هغه ولس چې د دغه ګوندونو غړیتوب نه لري، ډېری اکثریت نو هغه خپل رایه اکثر وخت بدلوي. نو ځکه دا ایالتونه پریکړه کوونکي ایالتونه دي. د دې تر څنګ هغه الکترال یا کالج الکترال بورډ شو ته غړي مهم دی، هغه د استازو رایه دي. هر ایالت 500 ایالت لري، هر ایالت په سنا کې دوه کرسۍ لري، دوه غړي لري. هغه ایالت چې هر څومره نفوذ وي، خو د ولسي جرګې یا د استازو کوم کور چې ورته وایي، هغه بیا د هغه ایالت د ولس په اساس باندې، مثلا ویونګ ایالت چې دغه یو سیټ لري، په هغه کې یو کرسۍ لري د استازو په کور کې. خپل واشنگتن ډي سي چې ایالت نه دی، خو یو کرسۍ هلته لري. او مثلا کالیفورنیا بیا هلته 350 کرسۍ لري. نو دغه اوسنی الکترورل وضعیت چې په کتو هغه پاپولر وورډز دغه ایالاتو کې، بالخصوص دغه وو ایالاتو کې چې د ټولو ډېرې رایې میجورټي رایې کار چا واخیستلې، ډېر لسې اټکل کېږي چې ټول سیټونه الکترال رایې به مخه اخلي. نو اوس وضعیت خورا ډېر ټایټ دی، سره سړی په بشپړ توګه نشي کولای چې وړاندوینه وکړي. خو په دغه وو ایالاتونو کې په څلورو کې کاملا هاریس 1% 1.5% مخکې ده. نو په تحلیلي لحاظ سړی اوس ویلی شي چې اوس مخکې ده، لیکن د متحده ایالاتونو دغه ټاکنې هر شیبه بدلیدلی شي، هره شیبه ګراف تللی شي. په ټوله کې ویلی شو چې هغه لوی ایالاتونو رایه راواخلو، او بیا د دغه پریکړه کوونکو ایالاتونو، دغه وو ایالاتونو د ویسکانسن په ګډون رایه راواخلو. نو تر اوسه پورې 50-50 ورته ویلی شو. هغه الکترورل رایو مسله خو خورا ډېره هغه ده، ستونزمنه به وي چې دا فتن سړی وایي چې څوک مخکې ده. مګر په دغه درې ایالتونو کې، پنسلوانیا کې مې یو څه سره نږدې شوي دي، په دې درې کې کاملا هاریس مخکې ده، په باقي درې کې بیا ښاغلی ټرمپ 1% داسې مخکې ده. پنسلوانیا کې سره برابر دي، نو خورا ډېر په برابر ډول سره روان دي.
د متحدو ایالتونو د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د امریکا د انتخاباتو پر روان بهیر خپل نظر څرګندو.
ل خبرونو ور اخوا
زموږ غاګل آزادې رادیو اوري. دا وخت د سهار 15 بجې او 40 دقیقې دی. قدر مون اوریدونکو، په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپږو بجو پورې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د کابینې وزیران ټول کندهار ته غوښتي وو. دا کابینې غونډې مخکې په کابل کې د ریاست الوزرا او یا هم د مرستیالانو په مشرۍ جوړېدو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر په مشرۍ په کندهار کې جوړېږي. له موضوع ځینو به خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د کابینې د غونډې په حاشیه کې بیلابیلې نورې ناستې هم شوي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو خپل منځي ناندریو د امر بالمعروف د قانون او پیو شمیر ولایتونو کې د مسؤلینو د ګمارلو او عدلون بدلون په اړه پکې بحثونه او پریکړې شوي دي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت ورغوختي او هلته د کابینه د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره بیلابیلې ناستې کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې موضوع سینې به خبرو سرچینو د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا غونډې د روانې اونۍ په لومړۍ درې ورځو کې سوي چې پکې په بیلابیلو موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې خپل منځي ناندرۍ غوښتنې او ګیلې پکې شاملې وې. دغو سرچینو ازادي راډیو ته هغه لیست هم راستولی چې د کابینې په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسؤلینو د عدلون بدلون په اړه پکې پریکړې سوي دي. ازادي راډیو ته د دې لیست تر رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه خپور کړ، خو نه یې دي ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې سوي دي. کندهار ولایت کې ځینو خبریالانو هم ازادي راډیو ته د یادو ناستو جوړېدل تایید کړل، خو دوی وویل چې یادو ناستو ته رسنۍ نه وي بلل سوي او د دوی خبره په مخفي توګه ترسره سوي چې آن دوی په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی ویان محمود اعظم او د اطلاعات او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي راډیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم په رسنیو د زیرو هو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز له امله دا ډول مهمې ناستې چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران پکې برخه اخلي د رسنیو له پوښښه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او د هم د دې خبرونې ورستای راپور د افغانستان میاشتې او د سره صلیب نړیوال فدراسیون وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه ځلې زلزله ثبت شوې ده. د فدراسیون د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی او په هغه کې افغانستان د زلزلو له کبله له زیانګالو هیوادونو څخه بللی دی. بیا هم فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان میاستي او سره صلیب نړیوال فدراسیون آی اف آر سی وای افغانستان د زلزلو له امله له زیانګالو هیوادونو دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې 400 زلې زلزلې ثبت شوې دي. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ د نومبر په 4مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون او د طبي پیښو د ګواښونو له امله 4م او د اقلیم د تطابق په نړیوال شاخص کې د زیانګالو او چمتووالي لمخې په څلیرستم او شپږستم ځای کې راغلی دی. بلخوا په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې سخت زیانونه وروختي او لا هم د سرپناه په جوړولو توانېدلې نه دي. د هرات ولایت اوسیدونکي او زلزله ځپلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
حادثه خالد الخراش بوت که وسال مردون زندجان بیا مو تقریبا
یو پکنون کې پیښه وا چې د زندجان پر اوسیدونکو راغله ل یو نیم زرو تر 2000 خلک په کې شهیدان شول، کورونا راو نړیدل او خلک بي ځای شول. لا هم د خلکو ټول ستونزې حل شوي نه دي، خو بیا هم راستشته او کورونا جوړوي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پښپاک 0.3 ریختر درجه زلزله شوی و. هغه مهال د طالبانو حکومت په یاد پیښه کې د مړسوي شمیر 2415 او د ټپیانو هغه بیا 2440 کسه اعلان کړای و. د طالبانو حکومت د غراز په پکتیکا ولایت کې چې په 2020 کال کې زلزله شوی و ویلي و چې په دې پیښه کې بیا زر کسان مړه او تر یو نیم زر ډیر ټپیان شوي و. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې زلزلې ګنج میر خلکو ته مالی او ځنی جن نواړول، ګنج میر کورونه او کلی ونړول. کوم مرسته چې وشوي د نړیوالو بنسټونو لندوري یا په کور ننه چې کوم مرسته وشوي هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
آی ایف آر سی په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان له اوږدمهالي او پیچلو کړکېچونو سره مخ دی او د دغو بشري اړتیاو اصلي محرکات په پرله پسې توګه ناورینونه، د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي اغیزې، د نفوس بې ځایه کېدل، اقتصادي ننګونې، د خوړو نه خوندیتوب او د روغتیا په برخه کې د پام وړ تشي رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو زیانګالو هیوادونو په کتار کې دی چې دغو پیښو ته یې د رسیدنې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې دي. د زلزلې تر څنګ سیلابونه، وچکالۍ، د اوبو د زیرمو کمښت او شدید بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پایلې دي چې خلک یې سخت زیانمن کړي دي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په بل خبري مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.